د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو لپاره د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاوره یا ونیسی او یا پاری اقتصاد جوړ کړي.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د بودیجې د نه لرلو له کبله سږ کال چاته دولتي بورس نه ورکوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. تاسو د ازادي رادیو خپرونې د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خپرونې په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.8 نیوي اوریدای شئ. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې هم وړاندې کیږي. له وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي پلاوی د اوربن پر مسأله تاکید وکړي. د حکومتي لوري د یو مرکچی په وینا د اوربن موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي رادیو ته وویل د اوربن لټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمينه نه برابرېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وایي د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتي هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربن پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي، دایمي. ولیکه ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي. دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربن په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربن سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وایي په هغه خبرو کې هم د اوربن مسله یاده شوه، خو بیا پرېکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربن غوښتنه وکړي او هیله من دي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربن به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویاندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1.5 نیټه په چین کې ترسره شي.
په همدې حال کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې نن لیکلي چې د دغه هیواد یو امنیتي چارواکي ورته ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بل پړاو خبرې به نه په قطر او نه هم په چین کې، بلکې په پاکستان کې وشي. دغه چارواکي چې اکسپرس ټریبیون وایي نه غوښتل نومې څرګند شي، د ورځپاڼې ته ویلي دا تاییدوي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وشي. د ویلي چې دا خبرې به د جمعې په ورځ وشي. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو د شورا یوه غړي ورته وویل چې د دوی رهبري په دې سلا مشوره کوي چې په دا ځل خبرو کې لا مهم غړي خبرو ته ورمعرفي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې له 200 څخه ډیر افغان سرتیری د وردوج بخښنه غواړم. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې په دغه ولایت کې یو سل اتیا دولتي سرتیری له څلور ورځې محاصرې وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو ژوندي نیولې دي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته کومکي ځواک ونه رسېده او د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب دغه امنیتي ځواکونه چې سرحدي پولیس، سیمه ایز پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره وو. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول.
د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګال څلور ورځو رئیس د محاصرې په حالت کې و او په دې بیس کې یو سلاتیا تن افغان سرتیری په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ایز پولیس وسیدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو رئیس د محاصرې په حالت کې وو او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمیر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیری د طالبانو لخوا سیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو. په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
ټاکل شوی دی چې د هند یو پلاوی نن افغانستان ته راشي. دغه پلاوی غواړي چې افغانستان ته د بسونو تر ورکولو مخکې ځینې شرایط وټاکي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره زر ټاټا بسونه کومک وکوي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی په همدې مناسبت یو هندی پلاوی نن افغانستان ته راشي. د ترانسپورت وزارت وایاند حکمت الله قوانی چې د شنبه پر ازادي راډیو ته ول چې په افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دیاره د سید کمال شاه عارف راپور واوري. لکه چې تخنیکی ستونزه ده، د سید کمال شاه عارف تر اوسه پورې چمتو نه دی، خو لاړ به شو د پاکستان موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو د ویشتلو لړۍ بنده کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واوري.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د دې هیواد پاوز ډیوران کرخه تنګدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندوی وشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. دا وایي د پاکستان د پوځ دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. موږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرله پسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پوځ د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاوره یا ونیسی او یا پاری کې تای سات جوړ کی په هر توان باندې په هر قدرت باندې چې موږ دغه مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا دغه په ګټه نه ده. چې دغه په ګټه دی هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکو وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزه ته په همغږي او تفاهم سره سیاسي حل لار پیدا کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو. مخکې مو ویل چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی دی هندوستان له افغانستان سره د زر ټاټا بسونو مرسته وکړي. د دغو شاري بسونو د شی ساتنې لپاره له لوړاندې څخه هند ځینې شرطونه ټاکلي دي. مخکې هند له افغانستان سره د بسونو مرسته کړې و خو هغه بسونه ونه ساتل شول، اکثره وران ویجاړ شول او حکومت یې هم خصوصا د ترانسپورت وزارت د جوړولو او ترمیمولو غم ونه خوړ. که په دې موضوع تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت له اتنیمو تر نه نیمو پورې میکروفون ستاسو وي او ستاسو نظرونو ته ځانګړی وي. خو اوس په دې اړه راپور لرو. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي د افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې لکلون راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړي دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت الله قوانچوای چې په همدې هدف د یک شنبې په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبرې وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندوستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندوستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغوی ټول وضعیت څېړي. وروسته تر هغې چې دا ښه وڅېړل شي د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې کیږي. چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي د هغه د زرو مرسته شوي او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي خو 2000 افغانۍ کارت د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې په لسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې و خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسي حلولای. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو سوغاتونو ورکولو موضوع له ډیره وخته یادیږي. د ښار سړکونو او ګڼګونې ته په کتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې رام وړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د شاري ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ، د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم به په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
و موریدل چې هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي، خو شرط یې دای شي چې د دغو بسونو لپاره دي سم تمځای او د ترمیم ورکشاپ جوړ شي. هند دا شرطونه د دې لپاره ایشي چې پخوا افغانستان ته دغه هیواد له لوري ورکړای شوي بسونه ونه ساتل شول، اکثره ضایع شول. نه یوازې اړوندې ادارې بسونه سم نه دي ساتلي، بلکې شاریان هم ملي بسونه خپل مال نه ګڼي، ځینې پرې یادګارونه لیکي او ځینې په چاقو باندې سیټونه څیري. په دې اړه ستاسو اورېدونکو نظر څه دی؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یکشنبه د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نهه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو وي. د دې خبرونه په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګلف نیوز نشرې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولو هاخوا د درک وړ وي. په دې مقاله کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر دوهم دور تمرکز شوی چې ټاکه سوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسی. د ګالف نیوز په لیکنه دغه مذاکرات د پنځمې په ورځ په چین کې کیدونکي دي او پیکنګ به هلته د منځګړي رول ولري. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید تاوتریخوالی یوې خواته پرېښودل سي. لیکوال زیاتوي د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولې بهر پر نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. په تېره بیا نشرې د پاکستان یادونه کړې چې اوس هم په دغه هیواد کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ډیپلومات نشری بیا په خپل مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی تر واکمنۍ وروسته د هغه پر سیاسي واک تبصره کړې ده. د دې مطلب لیکوال رفیع کامبیز دی او باور لري چې حامد کرزی په ښکاره د اوسنی ولسمشر پر کړنو انتقاد کوي، خپل نفوذ د قبایلو ترمنځ پراخوي او په دې توګه د حکومت واکمنۍ له ستونزو سره مخامخ کوي. د ډیپلومات نشرې د کرزی قومي شالید ته په اشاره وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کرزی د رهبرۍ ډول د نړیوالې ټولنې لپاره یو ښه انتخاب و، ځکه د لیکوال په خبره کرزی د خپل ژوند ډیره برخه په قبیلهیي کلتور او سنتي اقتدار کې تیره کړې ده. لیکوال زیاتوي محمد اشرف غنی دغه فشارونه حس کړي دي او په جدیت سره هڅه کوي چې د قومي مشرانو ترمنځ خپل محبوبیت ډیر کړي. د ډیپلوماټ لیکي که څه هم ادعا کوي چې په خپل اشرف غنی هم یو ځانګړي قوم ته تر ډیره لیوالتیا لري، خو وایي ولسمشر تر ډیره هغه څه ته وفادار دی چې له لوی دید څخه زده کړی دی. او د لیکوال په خبره د ولسمشر دغه خصوصیت د هغه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روښانه سو، ځکه نوموړي د نظام پر جوړښت ډیر ټینګار کاوه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هیواد په نهه ویشت ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږ ورځني کمپاین په موده کې به د پنځو کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شریلي ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د نهو میاشتو څخه تر پنځو کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل، سږ کال غیر نورمال دولس د شری ناروغۍ پېښې ثبت شوي او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډېروي.
د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې د دې ناروغۍ د بشپړې له منځه وړنې لپاره په راتلونکي کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچه 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا دمخه کړی او په دوه نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پېښېدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تېرو کلونو په پرتله یې اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تېرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګوزڼ ناروغۍ راکمې کړي، تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 20 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کېږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخېږي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کېږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کېږي.
له دې سره د دې خبرونې د خبري مطالبو پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو. د دې خبرونې موضوع به بیا هم درته اعلان کړو. چا چې اورېدلې ده هغوی کولی شي سر له اوسه په 1 شمېرې موږ ته اس ام اس یا پیغام راوستوي. هغه څوک چې د افغان بیسیم سیم کارت لري کولی شي په 1 شمېرې موږ ته پیغام راوستوي. 8:30 شوې. قاسم سولمال د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استاز سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل و، رویټرز خبري اژانس ته ویلي په راتلونکي دور کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوری به یې ومني. په کونړ کې پرون یو قومي مشر د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یخانو بمباري کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دو ځنوژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلاري کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي.
لند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل لدی شیبه میکروفون ستاسو ده. نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع داده چه هندوی چه افغانستان ته زربسونه ورکوي خو شرط داده چه افغانستان وساتي. په تیرو کلونو کې هم هند له افغانستان سره بشمیره د بشمیرو بسونو مرسته کړې ده خو اکثره ضایع شوي دي. لیوی خو حکومت یا هغه اداره چې ملي بسونه په واک کې دي او مسؤلیت یې په غاړه لري هغوی سمه ساتنه او پالنه نه ده کړې. له بلې خوا خلکو هم ورسره بېرحمي نه کار اخیستی دی. اکثرو پرې یادګارونه لیکلي دي یا یې په چاقو چاړې باندې سیټونه څیرلي دي د دې لپاره چې خپل ملي شتمنۍ خپل وبولو باید څه وکړو. په نورو هیوادونو کې په ډیرو هیوادونو کې البته دا کار نه کیږي. هغوی هغه شیان چې دي ټولو خلکو لپاره وي تر خپل مال هم ښه ساتي، لیکن په افغانستان کې ولې ځینې خلک دې ته توجه نه لري؟ هغه شی چې فکر کوي چې د حکومت دی یا د ټولو خلکو دی هغه خپل نه بولي. حال دا ده چې ممکن تر خپل هغه شی چې خپل یې دی او په کور کې دی تر هغه هم له هغه څه نه زیاته استفاده وکړي چې د ټولو خلکو لپاره دی یا د دولت دی. امید مزبان په دې خپرونه کې راسره دی. مرزبان صاحب به هم تاسو ته ووایي چې خپرونه مو په څه اړه ده.
با عرض سلام دوباره در این برنامه میکروفون شما قسمی که آقای ساروان گفتن، من امید مرزبان هم با شما هستم در این ساعت یا در این برنامه. در رابطه به این صحبت میکنیم که وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که هندوستان برای دادن این بس‌های شهری به افغانستان چندین شرط گذاشته است. تهیه یک ایستگاه مناسب و ایجاد یک ترمیمگاه برای این بس‌ها بخشی از شرایط تعیین شده توسط دهلی جدید است. در گذشته هم هندوستان چون این بس‌های را با حکومت افغانستان کمک کرده بود، اما ما و شما همه شاهد هستیم که از این بس‌ها به درستی استفاده نشد و خیلی به زودی شمار زیادی از این بس‌ها از کار افتادند. در بعض موارد دیده شده که روی سیت‌های اینها این نوع بس‌ها با قلم و یا هم با انواع دیگه یا با رنگ یادگار نوشته شده یا هر چیز امثالش، و همچنان گاه گاه خیلی با خشونت بیشتر با این بس‌ها برخورد شده و حتی روی سیت‌هایشان توته‌ها یا خط‌های با چاقو یا کارد کشیده شده. به هر حال حالا روی از این بحث میکنیم در این برنامه میکروفون شما که چگونه میتونیم سرمایه های ملی خود را حفظ بکنیم و کوشش بکنیم به خاطر از این که حکومت ما توانایی خرید دوباره چون این بس ها را خیلی زیاد نداره و یا امثال اون دیگر وسایل که از طریق حکومت در اختیار ما قرار گذاشته میشه، چطور میتونیم اینا را بهتر حفظ و نگهداری بکنیم. در این برنامه بالای همین موضوع صحبت میکنیم و بدون شک همونطور که از نام برنامه معلوم است میکروفون شما این برنامه اختصاص یافته به نظریات و گفتنی های شما، فقط ما از شما میشنویم. شماره تلفن که میتونین در این برنامه سهم بگیرین هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین میتونین راحت به شماره 818 گفتنی ها و پیامتان را اسمس بکنین.
البته خلاصه و لند دو تلفون شمیری مواقعی بیا هم در تکرار کما 0-993-1545 او یا هم 0-822-1555 هم داشته با مشتا تلفون کولی شه یا و آوریدون که هم در تلفون پلاین کده. مهربانی کوی
اسمت فروان صاحب سلام پر تاسو باندې مرزوان صاحب باندې سهار مریت مرغ عبدالقادر سکین در سرادی
مهربانی کوی سیب
سلام با شما
مننه جناب سروان صاحب محترم تاسو وګوري په دغه سیر څرل سکلو چې د افغانستان سره ډیر زیات هیوادو مرستي وکړلې تاسو او اول ځای یو کښنی شي بغیر د ملي بسوت قضې یو کښنی شي ته اشاره کوم هغه د غزمش تاسو د پولیسو د رنجر محترم دي تاسو یقین وکړئ زه خپله د قندهار او هلمند زابل کې د محترم وینم چې زموږ ځینې پولیس تاسو استعمالي تاسو ځغلي دې ته فکر نه کوي زه بیت المال مال دی په څون سخت حالات زموږ د هیواد ولسمشر زموږ هغه ورپوري ورته حتی زاري ورته کوي کړی صاحب کچ کنټرول ګرځوي د مرستو لپاره په نورو هېوادو باندې ځکه دا دغه رقم په دغه رقم خلکو په لاس کښې ورغلي دي چې پر دغه رقم یې خوړلی د دوی شعار د پولیس د ټولنې خدمتکار دي خدای وطن وظیفه پر لیکلی تر اوسه خپل شعار اکثریت نه پېژني دا څونه بې سوادي ده بیا یې دغه رقم استعمالوي لکه دوی خپل ځان چې بل وګوري په اوسني حالات کښې دغه اوس چې هندوستان څو ځله کورې وه دا نورې مرستې هم کړي دي هندوستان یو همکار پاتې شوی د افغانستان سره دا ګوره یوه ډېره غټه خبره ده چې دوی د افغانستان سره زر ملي بسونه وکړي خو یو شرط ور باندې ږدي دا به زموږ دپاره ډېر د افسوس ځای وي نو اوس په کار دا ده چې باید د دغو ساتنه لکه د خپل ځان شی وبولو داسې ساتنه یې وکړو چې موږ په ډېر ضرورت ورته لرو نن زموږ تاسې په ولایتونو کښې خصوصا په زابل ولایت کښې زموږ د خوندې دپاره د ښوونې په برخه کښې دوی موټران نه لري د لرې لرې ساحو څخه غریبان دي په پښو باندې را ځي د تعلیم سره دونه علاقه لري دوهم ګوري بل موږ تاسې اقتصادي ستونزې ډېر لرو بیا موږ ته څوک موټران نه را کوي په اوسنیو حالات کښې خصوصا افغانستان په ډېر سختو حالات کښې قرار لري نو په کار ده ده هغه مسولین چې دوی غواړي او دوی ته دغه څه وسپارل کېږي باید په پوره توګه یې ساتنه وکړي او دغه ساتنه باید په ځای باندې وشي او هغه مهمې سرچینو ته وسپارل شي په اوس حالات کښې موږ ضرورت ورته لرو او کوم اورګان زیات ضرورت ورته لري باید
ډېره مننه سلامت اوسئ کورم ودان او مننه په دې هم چې یوازې د موږ موضوع صرف دا هم نه ده چې دا بسونه بلکې ټولې ملي شتمنۍ منظور دي تاسې هم ورته اشاره وکړه
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما هست
خدای پاک دوی دوار داسې ونیسي او لکه تېر وو چې و چې د لنجرې د دغه لنجرو څخه داسې دا خلک په د عام خلک په ازاد شه چې به دا هره خوا سوزرې روان وي ډېر ارام ورته وري به جوړ کار کوي داسې ځغلي په یشان کښې لکه د ده خپل شخصي چې وي دا یو دانه په ډېر زر ډالر زموږ ته تمام دی او د داسې چا ته دي زموږ د حکومت ته سرباهې نه دي
سلامت
دوست ما گفت تو محتر اینجا را میدوانند مثل ازی که محتر خودشان باشه ولی من فکر میکنم اگه محتر خودشان باشه چون این برخورده
قطعا دکر نکری نه دیر بیشه
سایی بله
لکسنگ چی مویل پا دیر رو مواردو که خلق تر شخصی مال هم دولتی یا ملی مال دیر استعمالی خصوصا لکه دا عمومی ترانسپورت
مخصوصا در کشورهای دیگه شک دیگه هم هست که اگر یک نفر یک کار غیر مجاز یا نادرست بکنه در قسمت استفاده نادرست از همچو منابع و وسایل مردم دیگه ممانعت میکنن اگر یک نفر کار خراب بکنه دیگرها ممانعت میکنن و نمیگذارن که همو سرمایه ملی را ویران بکنن یا تخریب بکنن خب چنان دیگه روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما است
سلام علیکم
و علیکم السلام
الله و برکاتو
سلامت باشید
آقای مردمان چی حال دارید دستی به خیر است
زنده باشین تشکر شما چی حال دارید
خوب هستن سلمان زیب تاز جوری است بخیری خیر و خیرت دست
سلامت
فراری ده عبدالاحد هم ده تخار و لحدش کمیش و لسوالای نتا سره ده تلفون بکر خیر
مرحبا بدن آقای عبدالاحد بفرمایید
سلامت
خیر و سیمانان مردمان سیب مردمان سیب محترم ما خدمت شما عرض کنم که در قدم اول همی مثلا سرمایه ملی را حفظ کردن و نگهدار کردن از اول خود مسئول حکومت و مسئولش حکومت است و بعدا تک تک ما ملت مسئولیت از این را داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم عبارت از سرمایه ملی ما براتان بگم عبارت از موزیم از بعضی از اشیای تاریخی خاصتا از بعضی یک مناکین چیز مقدس از بعض بخش های تاریخی خاصتاً که جهانگرده از دیدن میکنن این هم یک سرمایه ملی است خاصتاً از معادن که با استفاده غیر قانونی صورت میگیره باید ملت در اینجا همکاری کنم روی حکومت که یا حفظ شوند تا صورتی که مثلا تا وقتی که همکاری ملت با حکومت نباشه که ملت است حکومت است اگر ملت نمی بود حکومت خامخواه نمی بود از دو خاطر یک معطل هستند بزرگای قبل ما هم تو میگفتند که ملت هست که دولت است برادر محترم این فرد فرد ما در اینجا مسئولیت داریم که باید ما سرمایه ملی خود را حفظ کنیم آنی ما از طرف خود و از طرف ملوس مردی ملوس پاریش کمیش از گزارش را از رادی شما فهمیدیم که پیشتر شما خودتان گفتیم که هندوستان تصمیم داره که بخیر 1000 دانه بس در افغانستان کمک بکنم از طرف خود و طرف ملت افغانستان برای از حکومت هندوستان جهان سپاس و تشکر میکنم، به خاطر اینکه در طول تقریبا 4 قرن 5 قرن گذشته هم هندوستان همراه ما دوستی بسیار نیک و روابط حسنه داشت.
زنده باشین، تشکر. اینا خداوند اینا شما کمک رو اینا کردن، حالا ما مسئول هستیم که این کمک را ازش درست استفاده کنیم.
بله بله، فرض ما مسئولیت از داریم که از این کمک ها برای درست کنیم. اگر خواستم در همین 13 سال گذشته که 48 میلیون دلار یا میلیارد دلار چقدر دلاری که در افغانستان آمده بود، یعنی با حساب یک سرمایه ملی بود برای ما تمام ملت افغانستان.
زنده باشین، بسیار تشکر. اجازه بدین که دیگرها هم صحبت بکنن. دیگر شنونده هم روی خط هستن. فقط یک پیام را میخوام بخونم از عثمان خلیل از نهرین بغلان. اس ام اس فرستاده و نوشته که از کمک کشور هندوستان استقبال میکنیم و از باشندگان پایتخت میخواهیم که در حفظ و نگهداری بس ها توجه کنند.
آصف دهلمن لکجاکی څخه د مخکنی اوریدون کی خبره کړی دی، وای افغانانو حتی د کوم خارجي کومک صحیح استفاده نه کړی، د هیڅ یو خارجي کومک صحیح استفاده نه کړی، صفات شند ملی بسونو.
عبدالستار اخونزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته که مردم باید از ملی بس هایی که از طرف هندوستان کمک میشه باید مثل مال شخصی خود حفاظت کنن و فکر نکنن که این مال دولت است، اگر واقعا این مردم وطن پرست نستند.
عبدالسلام حقیار لگرمسیل سخلی کلیدی دفنستان خلق اکثر به تعلیم دین و زکه دو دست شیانو قدر ورته نشته. عبدالمجید لخوز سخلی کلیدی افغانستان د ترانسپورت وزارت باید د نویو بسونو د مراقبت او ساتنې لپاره مسلکی کسان پیدا کړي. پیغامونه به حد زیات راغلی دی، ګمان نکوم چې اکثره ول بستلی شو
در فرصت های مناسب، به خاطر که دیگر شنونده روی خط تلفن هم منتظر هستند، مصرفشان میشه. خوب است با اونا صحبت بکنیم، بعد دوباره میپردازیم به اس ام اس ها. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم، چاله جای شرشن.
سلامت حسین، مهربانی کوی.
عبدالمالک وطن دلمن ولایت شرجا شانه.
مهربانی کوی عبدالمالک صاحب.
دا د هندوستان چې دا مرستې کړي دي، کور ودان ډېر افغانستان سره ډېر کومک کړی دی، د افغانستان خلکو سره هر وخت ډېرې دوستۍ کړې ده. مننه ځینې کوو د افغانستان د خلکو سره مې دا دغه ده چې د دې هغه ساتنه وکړي، د دغه بسانو چې کومک ورسره کړی دی. بس د افغانستان د خلکو څخه هم موږ دا پایش دی چې دا خلک د افغانستان خلک چې دي بې سواده دي، خیر دی، خو بیا هم د دې ساتنه باید وکړي، ځکه چې دا یو د افغانستان
به کلمه چه بناکی بندقه بندی استعمال نکیم. تشکر. یک چیز سرمان سر میشه که یادواری بکنیم، یک حفظ و مراقبت بس، مثلا استفاده درست از بس یا از دیگه سرمایه های ملی. فکر میکنم بسیار زیاد هم ربط به سواد و بی سوادی نداره. اگر آدم اندک فکر بکنه بدون از این که سواد داشته باشه، عقل فکر خود در کار پرته، به این معنی است که خب آدم مسئولیت خود میپذیره، میدانه که
فکر کنم لسواد نیم منظورم داره چی چوک لعقل کار
نخلیه. بله بله، فکر بگیره، فکر کنن و سرمایه ملی را بفهمن که این سرمایه ملی با تنها به خود ما نه، بلکه ممکن است در آینده به فرزندای ما هم از ما میراث بانه و اونا بتانن بهتر ازش استفاده بکنن، مخصوصا در کشور ما که چون این چیزها کم مساعد میشه. یعنی دوباره چه زمان خواهد زمینه ازی فراهم خواهد شد که 1000 بس دیگه در اختیار ما قرار بگیره، یا ای که خود ما شاید خریده نتانیم، یا ای که شاید کشور دیگه هم دیگه ای کمک را با ما نکنه.
او ده هم دوی تا معلومه ده چه افغانستان دست یه هیواد نده چه لخلکو دیر لور تکسونه یا مالی اخلی چه بیا پیغو بندی دوی تا امکانات برابر کری. در طول تروس پریسید سیدی دادی و بحرانوی هیوادونو کمکونه دی، نو هیله ده چه خلاکی پا قدر و پویشی. بلاوردون که لرو ده تیلیفون للاری. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیر و خیر تاران که زورت خیری.
سلامت و سه خیریت ده مربانی.
دا کم ماه کمکون از دا اندوستان لخوا که یا خریداری که یکی کنه دا ملی بس دا تاتا پو داره که.
بله بله.
دا چی کم آقا ای کم شهروا که یال تا ایدا ده پلانکی سیب ده ترسوی ده پلانکی سیب ده امازوی ده نه دریور دریوری سا اینه مسلکی بس دا موتر اجاره ورکه ولسي بازار کښې ټوک ټوک ټیکه ټیکه شي، وروره بس هر چېرته چې ولمې را کول نه ترمیم کېږي نه کومبل هغه کېږي، دا ټول
چې الله دې دې سر د خپل خپلوي ته ونه ګوري او مسلکي سره وو ګماري دا باید کله خراب نه شي. دا د نجیب وخت هم د ملي بسونه اوس پورې ما ته هماغه موټر نسته ده او دا چې کوم مجاهدین حکومت کې راغله یا دې حکومت کې راغله ټول ټیکه ټیکه سو سړي خپل خپل ته ورکړ نه مسلکي وروباچي
بله تشکر نظر شما را شنیدیم. همچنان یک شنونده دیگه از طریق اسمس ماشاءالله فهیم نوشته که وزارت ترانسپورت باید ملی بس هایی را که هند به افغانستان کمک میکند به دست اشخاص بی کفایت و بی بندوبار نسپارد. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
وعلیکم سلام، تو خیر در زبان ولایت کسای سر پتماس
خوش آمدین تو خیصیب.
در نیلی بسونه سیزمور انجوار تپم رستی که ورکول کیجی در خمس خوشیم نیو زک سیاره چل میلیارد دالر سی نریوالو لابکانستان سر کومک وقاو در چشو در هم پراغل اردانجیزی هر امرست پر جور حالت که پر صلح که په صحیح معنا باندې کارول کېږي. زه خو داسې استفاده مې کېږي دغه یو څو زمانه به یې بیا د پاکستان په کباړ کښې دا په کباړ کښې خرڅېږي. نو موږ دونه ورته خوشبینه نه یو، خدای دې وکړي زموږ وطن را جوړ شي او بیا داسې
مرستېراشي. لکه دلته خبره دا ده چې
توګه باندې کار ځینې
واخلي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، سے تھا مرحبا جی، تو السلام علیکم.
سلامات ہو،
سلام فائن رکھتا
مہربانی کوئی وفا سے بخبل موقعیت ال سے تغیر کی آواز مو واضح شی صحیح شو. مہربانی
وقتاً چھ افغانستان
سلامت اوسئ. وفا صاحب، تاسې یو اړخ ته اشاره وکړه. البته دا مسله دوه اړخې لري. یو د حکومت لخوا ده چې ستاسو خبره هم په ځای ده چې مسلکي ډریوران یا چلوونکي ورته وګماري په واسطو خلک را نه ولي چې موټر یې نه ایزده او موټر پرې خراب کړي. لیکن بل اړخ یې هغه ده چې له خلکو سره اړه لري، لکه څنګه چې مو په پیل کې وویل چې ځینې خلک پرې یادګارونه لیکي په سیټونو باندې یا په چاقو باندې سیټونه څیري. دې برخې ته باید خلک توجه وکړي. هیله ده چې دې برخې ته هم خلک توجه وکړي.
بله، یګانه از هرات اسمس فرستاده می نویسه که برای حفظ این سرمایه ملی باید وزارت ترانسپورت از سکتور خصوصی تعهد و ضمانت موثق بگیرد که راننده های دلسوز و مطمئن موظف سازند و از سوار کردن مسافران اضافه ممانعت شود. یعنی از ظرفیت بس مسافر بیشتر باید به این بس ها بالا نشوند. و همچنان به چنانچه یگانه می نویسه باید مفتشین مخفی از چگونگی استفاده بس ها نظارت کنند. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه تاسو ته نیک ویل امنه سلامونه په شمو دمکار صاحب امه حمزه پیروز زبل ولا چاجی ورسالي
مهرباني کوي صاحب.
کوم څه پدې یلا چې تاسو په نظر دا ګرونه واچوي د ترانسپورت وزیر یا د ترانسپورت مسولین چې تار ولایت کې دي رقم بسنه چې په تیر وخت کې راغلي دي او هم دا اوس راغلي دي احتیاط وکړه چې د څه چرول د بسو تخنیک ته کوم ستونزه نه رسوي. د عام خلکو چې څه چیرې یا کوم مشکل جوړي تا د جرم بودم دا چې نه چې دا جرم نه ده خو دغه استادان اوس هر څوک چې په ترانسپورت کې وزیر دی مامور د هغه غواړي چې خپل قریب راولي خپل شناخته یا انډیوال راولي پ دی بس کی دی ولو کاغه دی استعداد هم نه لري یا چلاو نه دی یا سره کم دی خدا خبر ټول خپل شخصه راځي خاطر باندې خپل قربان اوري ته دی دی باندې بازار خلک لپاره هم تاوان دی بسونو لپاره هم تاوان دی دا مشکلات په دې جوړ دی هر څوک دا کوشش کوي چې خپل کاری په دې ځای کې وو بماري نو کچیر ودی ته توجه وکړي چې تعلیم یافته سره دی اول او لا ورسته چې په دې بس باندې بلد دي قسم د تا زما په نظر باندې دا چې وایم په نظر باندې دا برقی بسونه دي دوی ته ډرایوران پکار دي د هند دولت د افغانستان د عامو خلکو څخه دا خواهش نه ده کړی هند دولت د افغانستان د دولت څخه دا خواهش کړی چې بس خدای نه لري دوی نه لري ډرایوران نه لري عام خلکو که څه چیرې کې یو پوسټ به ورته واچوي نو د دولت څخه مې دا خواهش ده چې دولت ته دې بس کاره وکړي
صحیح مننه چې نظر مو څرګند کړو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو مهرباني کوئ صاحب بل اوریدونکو که منوبات ورکو دوی خبری و نکری آزادی راډیو دا میکروفون ستاسو
سلام علیکم بفرمایین برنامه میکروفون شما هست از راژیو آزادی
سلام
تشکر مننه
مهربانی کوئ صاحب ستاسی خبری او رو خبری وکی متاسفانه اون سو خیر
تلفنشان قطع شد در اول لطفا شنونده ها یک بار دیگه بشن بگیم که وقتش تلفنتون وصل شد لطفا به گپ هایتون ادامه بدین ما صدایتون رو میشنویم اگر صدایتون رو نمیشنیدیم براتون دوباره میگیم به خاطر از اینکه وقت دیگه شنونده ها ضایع نشه شماره زیاد از شنونده ها مثل شما تلفن کردن و در خط تلفن در انتظار هستن نگذارین که دیگرا هم انتظار بکشن
عبدالله حلیمی لکندهار لیکلی د ملی بسونو لپاره باید تکړه و مستکی و استادان وگمارل شي منظور موټر چلون کی دی بل اوریدون که چه نومی فکر کومه چه دیر وشت پیغام لیکلی لطفاً وشده پیغامونه ملیکی چه زین وقت نلوستل کیجی احسان ارغستانی لکنده هر سخیلی کلیدی و زما پا ان کم بسونه چه دندستان لخواه و افغانستان تا ورکول کیجی باید افغانان دست استفاده زنی وکلی چه نوی نسل تا د استفاده یا سمبول پاتشی و بایدولا هم لکنده هر سخیلی کلی هندوستان خو زموش سره همیش مرسته کړی ده په کندهار کې دوی د کرکټ میدان هم جوړوي نو دا هم دی دوی پیغام وو د ملي بسونو په برخه کې د ویلي چې افغانانو ته دی باید عامه پوهاوی ورکړی شي د دې ضرورت دی ورته
خب حالا شنم دې دیگه روی خط تلفون داریم سلام علیکم بفرمایین
سلام علیکم
بفرمایین
دا کومې مرستي چې دوی کړې دي
بله سر په مرستو خبرې نه کوو په دې موضوع خبرې کوو چې مثلا بسونه یو مثال دی نه صرف بسونه بلکې ټولې ملي شتمنۍ ولې افغانان ښه نه ساتي څه حکومت وي که څه عام خلک خیر بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو آزادي راډیو ده
بفرمایید سلام علیکم برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی
بله سلام علیکم
و علیکم السلام از کجا زنگ زدین بفرمایید
هلمند ولایت خمزنگو یک گرمچل ولو سالی چه همزم مسافر خبر کوم در مرس بباره که چه اهیم کامک مصر کردی یا دولت مصر کامک کردی و دید کامک دیر منان چه مصر کامک کردی خوب مشکل بجا زکری چه اول دولت تا دی دولتی تا سات و ساتی نیت جمن ندی پا دی خاطر بنی چه در بیر بسمو چه ارزی افغانستان دی یا نور کامک کرد ارزی افغانستان دی آقا بی مکلب تیز آقا ساتنو که چوک رازی چاکو بایی رسیس چیری چوک نسی برتوال ازدامه زیست کوا دا سیس پوش مخرابو نو څوک راځي پر د موټر باندې نوښته کوي دا مبارک څوک نسی والی دا من نوښته کوه نو ملکی کسان خو بالکل څه کار کوي نه چې هغه چې دي د علم خلک دي بېسواده خلک دي او داسې کسان څه چې هغه کار دستي دي پراته دي چې دا دولتي تاسیسات زیان ورسوي په دې خاطر باندې موږ اول غوښتنه د دولت څخه دا د ګډو کسان څخه ترانسپورت وزارت څخه چې هغه باید استادان په کار باندې وګماري داسې لایق کسان چې هغه لایقات لري او د دې وطن سره مینه لري د دې وطن د بقا لپاره د دې وطن د مشکلا لپاره باید داسې کسان شایسته کسان په کار باندې وګمارل چې ورځ دولتي تاسیسات ته هغه موجودي کې هغه هر شی باید هغه ته ځان ونوړي
بله سلامت اوسئ لال محمد عائل د هلمند له ګرمسیره لیکلي وایي افغانان د چا د توفیق قدر نه لري که هند هر څومره شرایط ورته کیږدي بیا به هم افغانان د پخوا په شان برخورد وکړي یوه بل اوریدونکي خان نورزی لفرالی کلی دی ویده بسونه دی شخصی خلکو تا په اجاره ورکړی شي،
یعنی که به طور خصوصی داده شوه، شاید اونا بهتر نگاهش کنن. به هر حال مگه یک مثال ایسا چی دیگه البته سارون سبویی که اگر بعضی‌ها میگن که خب حکومت باید در اینجا وزارت ترانسپورت مسئول است و باید در حفظ مراقبتش توجه زیادتر بکنه، مخصوصا هنگام ترانسپورت افراد ملکی. اگر توجه بکنیم گیریم راننده موتر و معاون یا مو نگرانش که در بعض جای به نام کلینر مشهور است، این دو نفر کارمندان وزارت ترانسپورت باشن یا کسایی باشن که وزارت ترانسپورت بالاشان نظارت داشته باشن، این دو نفر هستن در تمام بس، اما بیشتر از 45 نفر دیگه که در بس هستن مردم عام هستن. به این معنا که در هر بس 45 نفر مردم عادی هستن که بیشتر و خوبتر میتونن از موتر مراقبت بکنن تا اینکه دو نفر از وزارت ترانسپورت. اگر ما خود ما به حیث مردم، به حیث افرادی که مسئول هستیم در جامعه، حس مسئولیت بکنیم و در بس اگر یک نفر، دو نفر، سه نفر خرابی کردن یا کارهای ناشایسته کردن و تخریب کردن این بس ها را، من مطمئن هستم که ده ها نفر دیگه در بس هستن که میتونن ممانعت بکنن. بنابراین اگر ما باید اگر احساس مسئولیت بکنیم، میتونیم خود ما جلوگیری بکنیم و هر چیز را مسئولیتش به دوش دولت نپرتیم. گیریم دولت یک کار انجام دادن نتونست، پس ما باید همه چیز رو بگذاریم امور رقمی که هست یا اینکه خود ما مسئول شویم و احساس مسئولیت بکنیم، بیایم جای دولت را خود ما پر کنیم.
په ډیرو مواردو کې به مولیدلی وی چې یو څوک دغه سیو بس چوکۍ خرابوي، نو په ځای د دې چې ډېر نور مسافر چې په بس کې سپاره دي، د دې په ځای چې هغه مخه ونیسي، حتی تشویقوي هم، داسې موارد هم لیدل شوي دي. نو که چېرته خلک هغه چاته چې د بس چوکۍ خرابوي یا بل ملي شتمني تخریبوي ته په بده سترګه وګوري، په سپکه سترګه وګوري، فکر کوم چې ورو ورو به دا مسله ختم شي او نور به د شرم وړ وګرځي ټولو ته. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
رحم الله عزیزی در غزنی نه خبر کنم.
مهربانی کوی عزیزی،
خوش آمدین آقای عزیزی، بفرمایید.
من سبا به هند بسیو موضوع بعد رقم موضوع از تو کتاکل یو دادا پا وقت کرد بعد خدمت پارا هند به موست همیشه آقا کردی کمکل شدیدی بسن تا دوی موضوع گانه دی، واد دولت دی واد عوام و خلق دا.
بله. او
چه دولت وزیتا باید داشت وزیتا اجرا کنه که در ایران دولت چه ده بچون رو حفاظت کرده خفل اصبای و تحقوال عرض مازیگر بچه بستون هم اخوصان رتلن بچه بده چه دل گیز بده هر مطلوان ندهیوه اشاره ده ماتدو هم پشتنه که داشت دول ماتشویره در مسئولیت به مطلوان پا غاله باشه در اول ماتشوی او چه مشکل ده چه واده ده
حفاظت بده
مطروان.
بله
سر، تشکر، نظرتان را شنیدیم. تلفنشون هم قطع شد. خب فکر میکنم آیستا رسیدیم به وقت خبرها، اما نیم ساعت دیگر هم برنامه ما ادامه خواهد یافت، برنامه میکروفون شما ادامه خواهد یافت پس از سرویس خبری این ساعت. حالا خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال میشنویم.